Radio.
پاپن فن کې د سهار او بجې سپې السلام علیکم سهار په خیر او کوچنی اختر مو مبارک سه ستاسو دروژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلې دو په هیله د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو په پیل کې دوه سهارنۍ خبرې مجلې اوري چې هر یو ډیر شتخې ده په لومړی نیم ساعته خبرې مجلې کې اوري چې نن په افغانستان او ګڼو نورو هیوادونو کې د کوچنی اختر لومړی ورځ منزل کیږي دا هم اوري چې په افغانستان کې اهل هنود او سیکان هم د اختر په منځنه کې برخه اخلي نن د شنبه ده د زمري یا اسد شپږمه د جولای 28مه خبری مجله په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما افغانانو ته د کوچنی اختر د مبارکي ویلو ترڅنګ د روژې په مبارکه میاشت کې د ملکی افغانانو پر وژنه سخت خپګان څرګند کړی ولسمشر حمید کرزی د کوچنی اختر په مناسبت د یو شمیر توقیف سویو او بندیانو د جزا د کمولو او یا هم له بند څخه د هغوی د خوشی کولو امر کړی دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسرائیل صدر اعظم ته ویلي چې د غزې په تړانګه کې سمدستي اوربند یو اړتیا ده نن د شنبه د 1315 قمری کال د شوال المکرم د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د کمکی اختر له لومړۍ ورځې سره برابر ده د سعودي عربستان سلطنتي دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې د دې هیواد سترې محکمې تیر ماښام له لمر لویدو وروسته د شوال د میاشتې حلول لیدلې دی په پام کې ده چې د اختر لمونځ نن سهار په پلازمینه کابل او د هیواد په ولایتونو کې ادا سي په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر افغانانو ته د کمکی اختر د مبارکي ویلو ترڅنګ د روژې په مبارکه میاشت کې د ملکی افغانانو پر وژنه سخت خپګان څرګند کړی یونما په خپل بیان کې هیله څرګنده کړې چې افغانان به د اختر ورځې په امن او خوشحالۍ کې له تشدد پرته تیر کړي په همدې حال کې ولسمشر حمید کرزی د کوچنی اختر په مناسبت د یو شمیر توقیف سویو او بندیانو د جزا د کمولو او یا هم له بند څخه د خوشی کېدو امر کړی د ولسمشر کرزی د فرمان پر اساس هغه کسان چې د عفو په فرمان کې شامل دي که د بند یو نیم کال مده پاتې وي دغه راز ځینې نور چې د حبس مده له 15 کلونو یا هم تر هغه زیات وي د شرایطو په پام کې ساتلو سره به خوشی شي د پکتیکا چارواکی وای یو انتحاری نیولې چې غشتل یې د اختر په اول ورځ په مرکز شرنه کې ځنوژونکې برید وکړي د دې ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلی چې دغه انتحاری پرون سهار د هغه له موټر سره یو ځای د سیمایزو پولیسو لخوا په اورګون ولسوالۍ کې ونیول سو د سیمایزو پولیسو عمومي قومندان عزیز الله کاروان وویل دغه کس قاصد نمیږي او د شمالي وزیرستان دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسرائیل صدر اعظم ته ویلي چې د غزې په تړانګه کې سمدستي اوربند یو اړتیا ده اوباما په غزه کې د بشري ملحوظاتو له کبله د یو بې قید او شرط اوربند غوښتنه وکړه څو په غزه کې له تیرو نږدې دریو اونیو راپدې خوا پیل سوې جګړه ختمه سي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون پر سټلایټ اخیستل سوي هغه تصویرونه خپاره کړل چې د واشنگتن په وینا د تیر اونۍ په بهیر کې له روسیې څخه پر اوکراین د توغندیو د توغولو ادعا ثابتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې څلور مخه خپرو سویو اسنادو کې ښیي چې توغندي له کوم ځایه توغول سوي او چیرته لګیږي چارواکي وایي دغه تصویر ښیي چې د جولای له 28مې تر 26مې پورې د درنو وسلو ډزې سوي دي په همدې حال کې راپورونه وایي چې پرون د اوکراین په ختیځ شهر هورلیفکا کې د دوو کوچنیو ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل سوي دي له بلې خوا د اوکراین په ختیځ کې جګړې د دې بایسي وي چې نړیوال مفتشان د یوې ماليزیایي الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه د تحقیقاتو په مقصد اوکراین ته لتلو ډاډه وکړي د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مرستیال مشر الکساندر هوک چې په اوکراین کې د تفتیش د ماموریت مشري کوي په دونیتس کې خبرلانو ته وویل دوی اوریدلی چې په سیمه کې جګړه روانه ده موږ په ساحه کې له خپلو کسانو نښې نښانې ترلاسه کړي چې وایي هلته جګړه روانه ده موږ دا خطر پر ځان نه منو چې هلته ولاړ سو او معلومه کړو چې آیا دا خبره رښتیا ده او که نه د هالند صدر اعظم پرون د دې خبر له خبرېدو وروسته د الوتکې د نسکورېدو صحیح ته د نړیوالو د پوځي ماموریت د استولو طرحه رد کړه
د افغانستان هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات داسې انډیکیټ کچې داسې اټکل شوې دي. په کابل کې به اسمان لمروي د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه، 19 کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه، 24 هرات هم اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه، 25 مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه، 28 ابو جلال آباد کې به اسمان وریځ وي د باران د اورښت اټکل شوې د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه، 24
تاسی ازادي رادیو ته غوښی استی او زل بیا د کوچنی اختر مبارکي درته وایو. ورزو د راپورونو برخه ته نن په افغانستان او ګڼو نورو هیوادونو کې د کوچنی اختر لومړی ورځ لمانځل کیږي. افغان هندوان او سیکان هم د اختر په لمانځنه کې برخه اخلي. په هلمند کې خلک د اختر پر مهال د ناامنیو په اړه اندېښنه لري، خو والی وایي
موږ په دغه حق له تدابیر خاصه تدابیر نیولې دي.
په فرا کې هم د اختر لپاره خاص امنیتي تدابیر نیول سوي. د شفافیت د څار سازمان وایي په بغلان کې لیوکان څخه غیر قانوني کیندنې روانې دي. د غزې پر وضعیت هم راپور درته لرو. د ژوند رنګونه د دې خبرې مجلې په وروستیو شیبو کې واورئ. نن په افغانستان او د خلیج په ګډون د نړۍ په ډورو هیوادونو کې د اختر لومړی ورځ ده. د اختر په ورځ کې د امنیتي ځواکونو لخوا په پلازمینه کابل او ولایتونو کې خاص تدابیر نیول سوي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
نن دوشنبه د 1415 هجری قمری کال د شوال المکرم د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د کمکی اختر له لومړۍ ورځ سره برابر ده. د سعودي عربستان سلطنتي دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د دې هیواد سترې محکمې تیر ماښام له لمر لوېدو وروسته د شوال د میاشتې حلول لیدلی. کویت، لبنان، قطر، سوریه، متحده عربی اماراتو، یمن، بحرین، فلسطین او عراقی سنیانو هم اعلان کړی چې نن باختر کوي. د افغانستان ستره محکمې چې د پخوانی دود لمخه د سعودي لاختر سره یو ځای اختر پیلوي هم پرون نو وخت په یو بیان کې تایید کړه چې نن به د کمکی اختر لومړی ورځ وي. په پام کې ده چې د اختر لمونځنن سهار په پلازمینه کابل او د هیواد په ولایتونو کې ادا شي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر حامد کرزی د اختر لمونځ په ارګ کې ادا کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر له ازادۍ رادیو سره په یو ټلیفوني تماس کې وویل چې ښاغلی کرزی به د ارګ په جامع جومات کې له دولتي چارواکو سره په ګډه د اختر لمونځ ادا کړي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د اختر د ورځو د امنیت لپاره پوره تیاری لري. د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د اختر د امنیت لپاره د تیاریو په ترڅ کې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر هغه مخالفین چې د اختر په ورځو کې د انتحاري حملو نیت درلود نیولې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست ویان عبدالحسیب صدیقی وویل نیول شویو څلورو کسانو غوښتل د اختر په ورځو کې په بدخشان، هرات او پکتیکا ولایتونو کې انتحاري حمله وکړي. ښاغلی صدیقی په بدخشان کې نیول شوی دوه کسان هغه تروریستانو بلل چې په شمالي وزیرستان کې روزنه ورکړل شوی.
لومړی په بدخشان ولایت کې دوه تنو انتحاري حمله کوونکو چې په شمالي وزیرستان کې روزنه ورکړل شوې و داسې پلان درلو چې غوښتلې د اختر د لمانځه پر مهال انتحاري حمله وکړي. د خدای په فضل سره د ملي امنیت ریاست منصوبینو لخوا ونیول شول.
د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان زیاته کړه چې لنیول شویو کسانو څخه د انتحاري حملو واسکټونه، سپکې وسلې او نور وسایل ترلاسه شوي دي. بی امنیتی د سګنی کم کې اختر په وړاندې یو ځینی ستونزه نه ده. د ولسمشرۍ د دوهم پړاو له انتخاباتو وروسته مبهم حالت او همدارس د خلکو کمزورې اقتصاد نورې هغه ستونزې دي چې سکالې د افغانانو د اختر پر خوشالۍ سیوري غوړولای.
یو شمیر افغان سکان او اهلی هنود وایي چې دوی هم په افغانستان کې له مسلمانانو سره د اختر په ځینو مراسمو کې ګډون کوي. دوی وایي چې د مسلمانانو د هرکلی لپاره د اختر په ورځو کې ځانګړي خواړه او میوه تیاروي. تفصیل د سید کمال شاه عارف پر پټ کې.
په افغانستان کې د مسلمانانو د اختر په ځینو مراسمو کې افغان اهلی هنود او سیکان هم ګډون کوي او مسلمانانو ته د هغوی د خوشي ورځې مبارکي وایي. دغه افغان سیکان او اهلی هنود وایي دوی د اختر په ورځو کې د مسلمان دوستانو کره ځي او د هغوی سره یو ځای چای، میوه او ډوډۍ خوري. د کابل ښار یو تن اوسیدونکي دورلوک سنگ له ازادي راډیو سره خبرو کول، دوی د اختر په ورځو کې شیدې او میوه د هغه مسلمان دوستان لپاره چې د دوی کره ځي آماده کوي.
ګرچې اختر د خپل انډیوالان او دوستان چې کله زموږ کور ته راځي هغه د پاره کوم شی چې له بازار نه راوړو، لکه چې میوه یا وچه میوه یا لنده میوه یي، دا به ورته جوړوو. بیا دی مبارکي ته داسې نه راځي، دی وایي زموږ دوست دی، داسې مبارکي ته چې راسي یا رانسي موږ دی ته یو شی دودی دی تر مخې ته چې دی باید یو مېلمتوب شي چې دی اختر د پاره راغلی ده.
دورلوک سنگ وایي هغه خوراکي مواد او میوې چې افغانان یې د اختر په ورځو کې د میلمنو لپاره آماده کوي د دوی د خوښۍ وړ دي. د راپورونو له مخې دا مهال د 500 په شاوخوا کې اهلي هنود او سیکان د کابل په ګډون غزنی، ننګرهار او خوست ولایتونو کې ژوند کوي. په عین حال کې د اهلي هنود او سیک افغان ماشومان هم وایي چې هغوی د اختر په ورځو کې د مسلمان دوستانو کورونو ته ځي او د هغوی سره د اختر خوشي یو ځای لمانځي. نیردوش سنگ له ازادي راډیو سره خبرو کول، کله چې دوی د اختر په ورځو کې د مسلمان دوستانو کورونو ته ځي دوی ته اختر مبارکي هم ورکول کیږي.
عید کې څنګه کومه د مونږ بړی کوو، پوری کوو، داسې رسمونه مونږ ډېر کوو او یوه بل کور ته څګرداري ته څو لکه داسې هر څه کوو.
د افغان اهلي هنود او سیکانو له ماشومانو سربېره د هغوی ښځې هم وایي د اختر په مناسبت خپل کورونه پاکوي او بیلابیل خواړه برابروي. مندیرا له ازادي راډیو سره خبرو کول، دا له خپلو بچانو سره د اختر په ورځو کې د مسلمان دوستانو کورونو ته د اختر مبارکۍ ته ورځي.
بله، د خانه امانه
هو د افغانانو کور ته ځم، هغوی ما ته هیڅ نه وایي. مخکې په غزنی کې وو، دوه درې کاله کېږي چې دلته راغلی یو. زموږ د کور تر څنګ د افغانانو کورونه وو، د هغوی کور ته بتلم. موږ ته به یې ښیې کې میوې راوړلې، خو زموږ سره به یې ښه اختر کوو.
افغان اهلی هنود او سیکان وایي دوی هم د مسلمانانو په شان د خپلو ځانګړو مذهبي او فرهنګي ورځو لمانځنه کوي. دوی وایي د دې مراسمو له ډلې نه یو د ویساک جشن دی چې هر کال د حمل په څلورویشتمه د درې ورځو لپاره د دوی په درمسال کښې لمانځل کیږي، چې د اهلي هنودو ځینې مسلمان ملګري هم ورځي او برخه پکښې اخلي.
د کوچنی اختر په ویاړ ځانګړې خپرونه د اختر په لومړۍ او دوهمه ورځ په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو مه هېروئ. وخت د غرمې 12 بجې د ماسپښین تر 2 بجو.
دغه اختریزی خبرونې نن د 12 بجو څخه د ماپښین تر 2 بجو پورې مه هېروئ. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د اختر په ورځو کې خلک کولی سي په ډاډمنه فضا کې تګ راتګ وکړي. په دې ولایت کې د موټر سایکل پر ګرځېدو بندیز لګول سوی، دې کار خلک اندېښمن کړي دي. جزئیات د احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د فراه ولایت امنیت قمندان مل پاسوال عبدالرزاق یعقوبی وایي چې امنیتي مسؤلانو ډېر جدي تدابیر ترلاسه نه نیولې، خو د خلکو مرسته په دې برخه کې اړینه ده. امنیت قمندان د خلکو څخه وغوښتل چې د امنیت په تامین کې د امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د کور په خوله کې چاودنه کېږي، اما وایي زه خبر نه یم. شپه په کور کې ډوډۍ ورکوي او بیا زموږ څخه د امنیت د تامین غوښتنه کوي. تر څو چې خلک همکاري ونه کړي د پولیسو کړنې مثبتې نه شي کېدلی. په همدې حال کې د فراه ولایت د ملي امنیت ریاست رئیس نجیب الله نبیل د فراه مرشان او اوسیدونکو څخه وغوښتل چې د امنیتي ځواکونو سره د تلاشۍ او تګ راتګ پر مهال مرسته وکړي. د هغه په خبره وروستۍ تراګریز بریدونه چې په فراه ولایت کې شوي ډېره برخه یې د موټر سایکل په وسیلې شوي. د اختر په ورځو کې امنیتي ځواکونه موټر سایکل ته تګ راتګ اجازه نه ورکوي. تروریستي شبکې د موټر سایکلونو څخه د چاودېدونکو توکو په انتقال کې کار اخلي، ځکه دا یوه ارزانه نقلې وسیله ده او په هر ډول سړک هم تلای شي. لکه څنګه چې 4 ورځې مخکې موږ د یوې لویې چاودنې څخه چې د فراه پر مابس د موټر سایکل په واسطه کېدله مخنیوی وکړ. په همدې حال کې فرای مشان د امنیتي ځواکونو سره د امنیت په تامین کې د مرستې ډاډ ورکړ، خو د اختر په ورځو کې د موټر سایکلونو پر ګربندیز سخت نیوکه وکړه. د دوی په خبره فرای اوسیدونکي بې وزه دي او یوازنۍ د تګ راتګ وسیله یې موټر سایکل دی.
په دې وروستیو کې د فراه ولایت په ځینو سیمو کې ناامني زیاته شوې او خلک یې اندېښمن کړي، خو امنیتي چارواکي وایي چې خلک کولی شي په ډاډمنه فضا کې اختر ولمانځي.
موردل چې د فراولای چرواکی وای د اختر لپاره خاص امنیتی تدابیر نیولې دي. دا تو بجې په خبرونه کې د اختر په مناسبت ځنګړي راپورونه درته لرو. ونی بجې او بجې او 15 دقیقې سوې دا هم د مهمو خبرونو سرخطونه. نن دوشنبه په افغانستان او د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د اختر لومړی ورځ ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر افغانانو ته د کوچني اختر د مبارکۍ ویلو ترڅنګ د روژې په مبارکه میاشت کې د ملکی افغانانو پر وژنه سخت خپګان څرګند کړی. ولسمشر حمید کرزی د کوچني اختر په مناسبت د یو شمېر توقیف سویو او بندیانو د جزا د کمولو او یا هم له بند څخه د خوشی کېدو امر کړی دی. د پکتیکا چرواکی وی یو انتحاری نیولې چې غوښتلې د اختر په اول ورځ په مرکز شرنه کې ځنوژن کوي برید وکړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د اسرائیل صدر اعظم ته ویلي چې د غزې په تړانګ کې سمدستي اوربند یو اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون پر سټلایټ اخیستل شوي هغه تصویرونه خپاره کړل چې د واشنگټن په وینا د تیر اونۍ په بهیر کې له روسیې څخه پر اوکراین د توغندیو د توغولو ادعا ثابتوي. د بلې خوا د اوکراین په ختیځ کې جګړې د دې بایستی وي چې نړیوال مفتشان د یوې مالیزیایي الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه د تحقیقاتو په مقصد اوکراین ته له تلو ډډه وکړي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو واورېدل او اوس هم نوریاس نوري نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
یو شمیر نړیوالو رسپانو په افغانستان کې د شخړو د زیاتوالي او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لانجې مسئلو ته پام اړولی دی. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي وسلوالو طالبانو روان دوبۍ پلازمینې کابل ته نږدې په یو شمیر مهمو سیمو کې لاسته راوړنې لرلې. حملو یې ډېر تلفات اړولي چې دې مسئلې د شخړو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیاو په داسې حال کې نوي شکونه زیات کړي چې د امریکا متحده ایالات د خپلو محارب ځواکونو د ایستلو پروسه بشپړوي. ورسپانه د افغان چارواکو او قومي مشرانو د خبرو په استناد لیکي د طالبانو وروستۍ بریاوې د معمول خلاف په جنوبي لرې پرتو سیمو پورې نه محدودېږي، بلکې اوس دوی توانېدلي چې د کابل خوا او شا مهمو لویو لارو ته نږدې سیمې او ښارګوټي تر خپل نفوذ لاندې راولي. نیویارک ټایمز د کاپیسا او ننګرهار ولایتونو یادونه کوي او لیکي د طالبانو د وروستیو پرمختګونو راپورونه ځکه نه ورکول کیږي چې اکثر امریکایي ځواکونه د جګړې له ډګره وتلي او په کابل کې چارواکي هم ډېر ځلې له دې ډډه کوي چې په دې اړه خبرې وکړي. د نیویارک ټایمز په وینا په داسې حال کې چې د انتخاباتو لانجې د حکومت ثبات له ګواښ سره مخ کړی، د طالبانو مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو یو بل مهم پلان د امریکا د وتلو پلان ته چې په ترڅ کې د روان کال په پای کې ټول امنیتي مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي ګواښ متوجه کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته په اشاره لیکي چې وایي جګړې اوس تر ډېر ولسوالیو ته نږدې د خلکو د اوسېدو په سیمو کې کیږي او زیاتوي داسې ښکاري چې شخړې په هغو سیمو کې ډېرې شوي چې ائتلافي ځواکونو پکې خپلې اډې تړلي او طالبان هم د بیرې احساس نه کوي چې ګواکې حملو ته به سخت ځواب وویل شي یا به په وړاندې تهاجمي عملیات وشي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لانجې په اړه لیکي د رایو د بیا شمېرلو بهیر د شنبې په ورځ یو وار بیا ودرېد. د ورځپاڼې په وینا دې مسلې هغه نازکه سیاسي موافقه له خطر سره مخامخ کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ رامنځته شوې ده. وال سټریټ ژورنال لیکي د رایو د بیا شمېرلو بهیر تر اوسه درې ځلې درول شوی او اساسي خنډ هم یوه تخنیکي مسله ده، په دې معنی چې دواړه لوري پر دې اختلاف لري چې د انتخاباتو په دوهم دور کې ولې د هغو سیمو په انتخاباتي مرکزونو کې له انتظاره لرې ډېرې رایې صندوقونو ته اچول شوي چې په لومړي دور کې نه وې. ورځپاڼه لیکي که څه هم دواړه ټیمونه په دې اړه چې کومې رایې باطلې شي او کومې نه یې توافق ته ورسېدل، خو د انتخاباتو د کمیسیون مشر اعلان وکړ چې د رایو بیا تفتیش به تر راتلونکې پنجشنبې یعنې د کوچني اختر تر پای ته رسېدو مخکې پیل نه کړي. د ورځپاڼې په وینا په دې توګه به دواړه لوري د دې فرصت ولري چې په دې موده کې خپل اختلافات پای ته ورسوي. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي دغه نوی توافق به ښایي د رایو د بیا شمېرلو بهیر چې له ټاکلي پلان ډېر وروسته دی ګړندی کړي، خو تر اوسه په دې اړه چې د جانکري په منځګړیتوب شوې موافقه په څه ډول عملي شي پراخ سیاسي اختلافات په خپل حال پاتې دي. د ورسپانې په وینا له دې ټولو سره سره اشرف غنی او عبدالله عبدالله تر اوسه د ملي وحدت په نوم د حکومت د جوړولو د یو چوکاټ پر سر چې دواړه لورو یې له جانکري سره د کتنې په مهال ژمنه کړې وه موافقې ته نه دي رسېدلي.
د هلمند ولی وی د اختر په ورځو کې پوره امنیتي تدابیر نیولې دي. دا په داسال کې ده چې په دې ورځو کې په دې ولایت کې بمی بریدونه او ناامني زیاته سوې ده. تفصیل د الیاس دای په رپورت کې.
د هلمند والی حاجی محمد نعیم وای د اختر په ورځو کې د ناامنیو د مخنیوي په خاطر په لشکرګاه ولسوالۍ کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. هغه په خبرې ناست کې رسنیو ته وویل که څه هم موټر سایکل بمونه او منچاودنې ډېر سوي دي خو بیا هم امنیتي مسؤلینو په شار ولسوالۍ کې د خوشحال اختر په مناسبت کلک امنیتي تدابیر نیولې دي.
و دښمن غواړي چې د وحشت و د یو څه خپل لشکرګاه مرکز کې به وچی و دغه خلکو ته وشي چې موږ کولی چې په لشکرګاه کې هم انفجار هم ترور هم انتخاب کو موږ په دغه حق له تدابیر خاصه تدابیر نیولې دي.
حاجی محمد نیم د خلکو سره غوښتنه وکړه چې د اختر په ورځو کې د هر ډول امنیتي پیښو د مخنیوي په خاطر د امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. ولی ول په شمالي ولسوالۍ کې ناامني موجوده ده او اوس مهال وسلوال هڅه کوي په ګڼمیشتو سیمو کې چاودنې او بریدونه وکړي خو امنیتي مسؤلینو د مخنیوي پلانونه جوړ کړي دي. د هلمند اوسیدونکو هم د حکومت او د هغوی د وسلوالو مخالفینو څخه غوښتنه کوي چې د اختر په ورځو کې خلک آرام پرېږدي او له جنګ او ناامنیو لاس واخلي.
زموږ غوښتنه ده چې د نیکمرغه اختر پر رسیدو سره دغه تدابیر دوامدار کړي او ډېر اړین دي ډېر ضروری دي ځکه چې د اختر په ورځو شپو کې موږ داسې پیښې وینو چې هغه د نزغمل دي نو باید دا تدابیر وغځول سی او همیشه د خلکو ژوند خوندي سي.
زه د دواړو غاړو یعنی د حکومت او د مخالفینو څخه دا مې غوښتنه ده چې د اختر په ورځو کې له جنگ څخه خلاص وغې ترڅو د اختر کمکې اختر هغه خلک چې په غسیمه کې چې جنگ روان وي هغه په خوشحالي او خوشی سره تیر کړي.
د یادونه لري چې په دې ورځو کې په هلمند کې د ماین او نورو چاودون لامل ډیرو ملکی او نظامی کسان ته مرګ ژوبلا وړي. خلک نه یوازې د جنگونو او ډول ډول چاودون درمست کېدو څخه ویر شي بلکې په عادي ډول هر کال د اختر په ورځو کې د غلا او انسان تښتونو د پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
هر ورځ د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر همدغه څپو اوریدلستی. د افغانستان د شفافیت د څار سازمان وایي چې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې لیوکان څخه په غیر قانوني توګه سره زر ایستل کیږي. دغه اداره وایي چې دغه سره زر نامعلوم ځای ته د پروسس لپاره لیږدول کیږي. قاسم سولمل رپورت راکوي.
د افغانستان د شفافیت د څار سازمان وایي د افغان کریستال په نامه د طبیعي منابعو شرکت د محله قرزخن کان څخه په غیر قانوني توګه سره زر استخراجوي. د یادې ادارې مسولین وایي د تړون لمخې افغان کریستال شرکت مکلف شي یوازې د دې کان اکتشافي چارې پر مخ یوسي. خو زیاتوي چې دغه شرکت د تړون خلاف له دریو کلونو راهیسې له یاد کان څخه سره زر استخراجوي. د افغانستان د شفافیت د څار د سازمان اجرایوي رئیس سید اکرم افسلی د اکشن بیپور خبرلاند وویل چې د دوی د سروې لمخې دا کار له یاد کان څخه د عوایدو د ځای کېدو لامل وګرځید.
ای کمپانی امو فعالیت های غیر قانونی خود استخراج غیر قانونی خود در صحه
دی کمپانی لا کان صحه په غیر قانونی تو گاس رزر استخراج کړی دی چې به کار هم اندخنی را پرولی او هم ی دولتي عواید ضایع کړی. د قانونو له وزارت سره د تړون خلاف د اکتشافي چارو ترڅنګ لا قرزغان کان صحه په غیر قانونی توګه سره زر استخراج کړی دی.
د شغل افسلی په وینا د قرزغان کان شاوخواتیا فیصد اوسیدونکو اوسګار دي چې د تړون په اساس باید دغه کان په اکتشافي پروسه کې په کار ګمارل شوی وي. خو زیاتوي چې افغان کریستال شرکت د دې کار لپاره بهرنیان ګمارل دي. د شفافیت د څار سازمان هم درس وایي چې دغه کان شاوخواسي مهم د افغان کریستال شرکت د ساتونکو لخوا بند شوی چې له دې کان څخه د څارنې مخنیوي کوي. که څه هم د افغان کریستال شرکت مسولینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو وایي چې د دې شرکت لخوا د قرزغن په کان کې له څلور نیمو کلونو راهیسې اکتشافي چارې په قانوني ډول جریان لري. د قانون او پټرولیم وزارت بیان محمد رفی صدیقی له ازادي رادیو سره په امریکا کې پر افغان کریستال شرکت تورونه ناسم بدل.
برای یک تعداد از حلقات و افراد
دوی د شمیر خلکو او کړی لپاره د مدني ټولنو او د شفافیت د څار د ادارو ترنامه لاندې د دا ډول راپورونه خبرېدل یوازې د غوی د شخصي ګټو لپاره کیږي. شای کله کله سیاسي او اقتصادي لاملونه هم ولري.
ممکن است گاهی اوقات انگیزه های سیاسی و اقتصادی هم داشته باشد.
د قانون و پترولیم وزارت د افغان کریستال شرکت کار قانونی بولی او وایي چې دا شرکت په 1909 تیال مریض کال کې د وزارت او د وزیرانو شورا په تایید د قرزغان کان تړون وګټي. د قرازغن کان د بغلان په دوشي کې موقعیت لري او د سروزر څلور کلسترونه لري چې په تیرو شاوخوا درو لسیزو کې په کمه پیمانه ترې سروزر استخراج سوی دی.
که څه هم حماس پرون لوربند سره موافقه وکړه، خو څرګنده نه ده چې په غزه کې امن به تومره دوام وکړي. وروسته دی چې د اسرائیلو صدر اعظم په یو مرکه کې پر حماس له مخکنیو اوربندونو د سرغړونو تورونه ولګول. ګمان کېږي چې دغه اوربند شی هر شیبه د ماتېدو له خطر سره مخامخ وي. احمد تکل او نور تفصیل.
په غزه کې نښتې پرون وروسته له هغه یو څه کمې شوې چې حماس د بشري مسایلو په خاطر له اوربند سره موافقه وکړه، خو له دې سره سره د یو بشپړ اوربند د ټینګېدو نښې نښانې نه لیدل کیږي. د حماس یو ویان پرون وویل دا اوربند د ملګرو ملتونو د غوښتنې له مخې او په بشري دلایلو منل شوی. سامي ابو زهري د اوربند په اړه د حماس پریکړه پرون په غزه کې خبریالانو ته اعلان کړه. په غزه کې زموږ د خلکو د حالت په اړه د ملګرو ملتونو د څیړنو په غبرګون کې او په تیره د کمکی اختر د رارسیدو په مناسبت د فلسطیني ډلو ترمنځ بحثونه وشول او موافقه وشوه چې په بشري دلایلو به له دو بجو وروسته څلرویشت ساعته اوربند منو. خود حماس له اعلان څو ساعته وروسته یو ځل بیا د اسرائیلو پر قلمرو د توغندیو د پریوتو اوازونه واوریدل شول او اسرائیلي رسنیو راپورونه ورکړل چې پاوځ د غزې پر تړنګه پرته له دې چې هدف یې ډیر روښانه وي د توپونو ډزې وکړې. د حماس لخوا پر اسرائیلو د توغندیو له لګېدو وروسته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اوربند د دوام په اړه شک څرګند کړ. نتنیاهو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت باید خپلو وګړو د ساتنې لپاره له هیڅ اقدام څخه ډډه ونه کړي. نتنیاهو له بیت المقدس څخه له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې پر حماس تور ولګاوه چې حتی خپل اوربند نه رعایت کوي.
We've accepted 5 ceasefires, acted upon them.
موږ پنځه واړه اوربندونه ټول ومنل او رعایت موکړل، خو حماس په تیرو څلرویشتو ساعتونو کې د دوو وروستیو بشري اوربندونو په ګډون چې موږ ومنل او عمل مو پرې وکړ ټول رد کړي او سرغړونه یې ترې کړې ده. اوس حماس په خپله د اوربند وړاندیز کړی منه یې کوي نه منی. دوی حتی له خپل اوربند څخه سرغړونه کړې او پر موږ د توغندیو ویشتلو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې رویټر خبری آژانس د غزې د اوسیدونکو له قوله په راپور کې ویلي چې هم د اسرایلو پر قلمرو د حماس توغندي او هم پر غزې د اسرایلو حملې په کمی دوه ښکاري او ښایي د دې معنا دا وي چې د دواړو اړخونو ترمنځ اوربند ورو ورو د عملي کېدو په حال کې دی.
د ژوند رنګونه
زخپل نومې ماری جان دی. راستي دا چې غریبي ده، خپل کور نه لرو، خپل په خپل مایوبایم. په سترګم دا یو کال کېږي چې په یو سترګم رانده شو. مای قدم را شپږ پنځه زره روپۍ کومک وکړي. دا اوس شفاخانې ته تلوم دي. نو شفاخانې ته دا خدای واري دا خزشته راته د عملیات کاغذ را کړی دی. پنځه شپږ زره روپۍ مې په واس کې نشته دي.
څنګه معلول اسوي
وړو کې ما داسې راوغورځېدم د خپې مای پیدا کړه. د هغې نه په دې کوناټي کې داسې غوټه وه غوټه وه دانه شوه. دانه چې شوه په اسلام بعد کې د دې عملیات چوکو د دې راګلان شو.
څو کله نه به مې څه پکې داسې شو؟
یاره لس کله نه به ومه چې دا پخې داسې شو. لس کله نه د دې پخې د لاسه چې ما سختیانی د مور نه د شپږو میاشتو پاتې شوم. پلار مې په اسکاری کې پاکستان کې دا بچې زه پرته به ومه. یو خور مې وه داسې تقریبا د دو لسو کالو وه چې دا مې مهړه ته ورکړې وه چې پلار مې چې زه خزانه لرم دا ماشومان مې خواره زار بیا مونږ به مم خور سره. نن سبا چې خپل څوک نه وي، مور نه وي، خور نه وي، دا وړوکې خور مې مال ته وته ما مرز ګډی شانی به کابل اخواخه و خدای دی وبخي. دا خکته کا پورته کا دا پاسمان کا دا یو شیرا کابل شیرا کا ته زندگی ډیر معاملات ډیر سختې می تیر کړی دي. اوس چې بیا دا غنه بعد تر اوسه پوری زه دې وخت نه چې دوه عمر لاړ شم دا سرک سارته هغه شپه زه تمام شپه په وی خاطرم چې دا زه می دومره درد کوي. اوس کله نه کله زه بیا رښتیا خبره چې جارم چې دا سترګه می رانده شو د خدای نه می نو امید راځي د بندیان نه چې خپه می وخی چې سترګه خو می جوړه دومره تبه می خیاطی کاوله په کور کې لا 7 روپۍ به می پیدا کاوله خیاطه می ما د ساړی کالی د خزو کالی پنجابی د مکسی دا به می ګاندل. اوس یې ددوه میاشته خو کیږي چې بخید سترګه می ټا پد اون چې لارم د عملیات کاغذ راکړ په دې روزه کې نه وخت د روزه نه یو ورځ مخکې کېدین دا خزه نشته د درې نیم سالور زره روپۍ چې زیور کوم زو د سترګې عملیات کو زوی می یو دی یو خوله لارم او اولادونه لارم سالور مړی سالور ژوند دی دا یو زوی می دی مکتب کې دی سړی می سپینګری دی څاړو بوتان دکان دی سیګار او درې سالو ډوډۍ خو سبا ته بیا خدای مهربانه اوس مې چې د سر غدا سه شو لار نه وینم هغه مې د لور او غرز مې لور کارتلم مې چې کدا لور دا هغه جامر او چې خپل مې کې خدام دا غسې چې و غرزیدم لور کار مې لاړم خو چاغه به خبره کوله ماته جهارت لا دې پلار مې درته سیویلی ا دې چا سیویلی نه ناز بیا زړه مې ډاکو هغه ته مې دلته کور ته راغلم چې نور مې دومره وجړل چې ښه د خپې نه هم خو زتلې نشم اوس خدای سرګم خدای پاک په ما دا غسې هغه ورځ مې او داسې کو په تشنا کې چې راوته مې داسې تشنا مې دومره دیوال لري مې چې خپل مې پدې کې خدا هغه لاندې راغله چې دا غسې لاړم دا خدای وساتلم چې ترموز سور پاک سات مې ډکړې چې خدای را باندې چپانه کړ اخپا خو بالا ور پسې سترګه کوم مشکلات درته وای
لدې سره ونیمه بجې سوې دویمه سهارنۍ خبري مجله له مصطفی صدیقي و ورې صدیقي.